د سپین خبري اره کور اس خبرونه ډیرو قدرمن
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیسیار افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه په رپورت کې ویلي چې د خزو او جنو نملاتړ د ستنیدونکو کډوالو په اړه د یو اساسي اندېښنې په توګه هم داسې پاتې دي. دغه کمشنری د ستنیدونکو کډوالو په اړه په تازه رپورت کې ویلي چې د پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو 80% خزې او ماشومان دي چې د دغه ډلې وصل 20% خزې او جنې دي او 40% هغه خزې دي چې د خپل کورنۍ سرپرستی ورترغړې دي. په دې رپورت کې ویل شوی چې ستنیدونکو کډوال د وی سخت اقتصادي سناریو سره چې د معیشت د فرصتونو کمخ او روحي ستونزې پکې شامل دي مختی د دا رپورت لمخې په داسې حال کې چې ستنیدونکو کډوال د ولند مودې لپاره د خپل خپلوانو سره پاتې کیږي په دې اړه اندېښنې لري چې دا هوی په کورنیو اضافي بار نشي او د منځني اوږدمهاله وخت لپاره د ډاډور پروګرامونه نه لري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي ادارې په داسې حال کې تراتلونکو دوه اونیو کال د کانکور د ازموینې د لومړي پړاو د ازموینې د پیلېدو اعلان کړی چې د ادارې ویری د کانکور په ازموینې کې د جنو د ګډون په اړه پریکړه د پوهنې او لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې د ملي ادارې رئیس عبدالباقی حقانی د پنځمبي په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال د سوارلس سوا درېم مریض کال د کانکور په ازموینې کې د جنو د ګډون په اړه د وی پوښتنې په جواب کې وویل چې د ادارې مسؤلیت یوازې د ازموینې اخیستل دي او دا چې کومه اداره د چا ازموینه اخلي د هغې ادارې پورې اړه لري. د متحده ایالاتو د خزانه وزیر جنټ یلن د پنځشنبه په ورځ په ایتالیا کې د جی وو وزیرانو په غونډه کې وغوښتل چې د اوکراین سره د مرستې په خاطر د کنګل شو روسي شتمنیو د کارولو لپاره په پریکنده انتخابونو کار وکړي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زی باواسکي.
د نړۍ د وو قدرتونو وزیران او د مرکزی بانکونو رئیسان د ایتالیا په شمالي ښار ستریسا کې د دې لپاره راټول شوي چې راتلونکي میاشت دغه هیواد په پوګلیا کې د جیو د سرمشیز لپاره چمتووالی ونیسي. د غونډې د اجنډا په سر کې دا پلان شامل دی چې په اروپا کې د روسیې د مرکزی بانک د 325 میلیارد ډالرو کنګل شویو پیسو سود له اوکراین سره د مرستې لپاره وکړول شي. اروپایي اتحادیه پر روانه میاشت کې په دې اړه موافقه وکړه چې د کنګل شویو پیسو په سود باندې چې د کال شاوخوا 3 میلیارد ډالر کېږي اوکراین ته وسلې وپیرل شي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دی چې امریکا او سعودي عربستان د انرژي امنیت او دفاعي همکاریو په اړه موافقې ته نږدې شوي چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره د وی معاملې برخه ده. د روسیې دولتي رسنیو د پنځشنبه په ورځ خبر ورکو چې د روسیې د لوی درستیز مستیال تورن جنرال ویډیم شمارین د فساد په تور نیول شوی دی. دا پتیری او میاش کې دریم جک پوره روسی پوزي چارواکي د چنیول کیږي خو بلې خوا کرملن دا غنګوسي رد کړی چې ګواکي د جک پوره پوزي چارواکو د تصفیه په عملیاتو بوختي. په ورته وخت کې یو شمېر روسی پوزي ویب بلاګ لیکونکو چې واډیم شمارین د اوکرين سره د جګړې په ډګر کې د روسي د ناکامۍ مسول بولی د هغه د نیول کېدو هرکلی کړی دی. د روسي دولت رسنی رپورت ورکړی چې دغه هیواد د لوی درستیز مستیال د یو پوزي محکمې لخوا د بډو اخیستو په شک تورن شوی دی او کچري په نوموړي دغه تور ثابت شي نو کېدی شي په 15 کلونو بند محکوم شي. د ناروې حکومت د پنځشنبه په ورځ د وی اعلامیې په خبرولو سره ویل چې خپل پولې د روسیې سیلانیانو پر مخ تړي. د ناروې په دې اقدام سره به د اروپا د شنجن ویزی حوزې ته د روسیې سیلانیانو رسته مستقیمه لاره بند شي. په اعلامیې کې ویل شوی چې د مې د 19مې نیټې نه به اکثر روسیې سیلانیان ونه شي کړی چې ناروې ته داخل شي. ناروې د خپلې خاورې په شمالي برخه کې د روسیې سره 198 کیلومتره ګډه پوله لري او سټوکسو بوریس کلب د دغو دوو ګاونډیو هوادونو ترمنځ د تګ راتګ یوازینۍ ځمکنۍ پوله ده. د ناروی د عدلی او عامه امنیت وزیر ایملی انګرمل په دې بیان کې ویلي د مقرراتو د سختولو پریکړه د ناروی د چلن سره سمون لري. د ایران دولتي رسنیو د پنځم بي پورز رپورت ورکوچ د حماس د مشر اسماعیل هانیا په ګډون د ایران په مشرۍ د مقاومت محور مشرانو په تهران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په سنډه کې د وی غونډې په ترڅ کې د غزې په اړه خبرې کړې دي. د مقاومت محور د اسرائیلو په وړاندې په جګړه کې د ایران سیمه ییز متحدین سره یو ځای کوي چې حماس، د لبنان حزب الله، د یمن حوثی اغیان او د عراق شیعه وسلوالي ډلې پکې برخه لري. د دغه ډلو مشرانو د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د رئیسی د جنازې د مراسمو په ترڅ کې کتلې دي. رئیسی د یکشنبې په ورځ د ایران په شمال لویدیځ کې د وی چورله کې د ورزیدو په پیښه کې مړ شو. او د سریلانکا د تجارتي کرکټ لیگ تنظیمونو ویلي چې درغلې او پتور لغوه شوی د جمبولا تندرز لوبډلا دوباره په لیگ کې شامل شوی او د لیگ ټولې لوبې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. دا لوبډلا د چهارشنبې پر ورځ وروسته له هغه لغوه شو چې مالک یې د میچ فکسینګ په تور ونیول شو. کډر مونږ د خپل دا د دې وخت خبرونه
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ځغ سر مقاله هم اوریدلای سي. خو لومړی په دا رپورت ووري چې د طالبانو د حکومت د کانکور ملي ادارې د 1403 مریض کال لپاره د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د کانکور ازموینې د محل ویش اعلان وکړ چې لمخه به د افغانستان په څلور دي شو ولایتونو کې په 15 پړاوونه کې د کانکور ازموینه واخیستل سي. خو د کانکور په ازموینه کې شایي بیان جنو ته د ګډون امکان ورنکړل سي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورت واوري.
د طالبانو د حکومت د کانکور د ازمینی ملي ادارې د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې تراتلونکو دوه د 1403 لمریز کال د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو دپاره د 12 ټولګیو د فارغانو څخه د کانکور د ازمینې د لومړي پړاو د ازمینو د پیلېدو اعلان کړی چې دغه ادارې د کانکور په ازمینه کې د نجونو ګډون نه دی تایید کړی او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د کانکور د ملي ادارې رئیس مولوی عبدالباقی ویل
د ازمینو د ادارې ذمہ داری د ازموینه اخیستل دي. کوم ارګان چې ازموینه اخلي، د چانه اخلي او په کوم شرایط اخلي، دا د هغه ارګان سره تعلق ساتي. ډېر مسایل لاسي وي چې د معرف وزارت سره تعلق ساتي. ډېر مسایل لاسي وي چې هغه د علي تحصیلاتو د وزارت سره تعلق ساتي. خو چې کله د دوی له خوا نه پورمینه هاي شي او د دوی چې کوم طریقې کار دی هغه نه هاي شي، بیا ازموینه ملي ادارې ته چې مراجعه وکړه، موږ د هغوی ازموینه اخلو. نو دغه سي مسایل دا د هغه دورو اړوند دي. دا وي د پالیسۍ سره واسطه ساتي. نو که دغه سي مسایل پښتنه دا وي نه وشي، نو دا به
دا درېم پرله پسې کال دی چې د منځنۍ او ثانوي دورې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلي او هم شاوخوا د یو نیم کال راهیسې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوي دي. د 12 ټولګي یوې فارغې د نوم د نه خودو په شرط امریکا غږ ته وویل چې افغان نجونې په بشپړ ډول ناهیلي شوي.
وینو چې پرڅ تر بلې په افغانستان کې وضعیت ډېر زیات سختېږي، هم له امنیتي پلوه، هم د خلکو د اقتصادي او اجتماعي لحاظه، او په ټوله کې هغه ډول ژوند افغانان نه لري لکه څنګه چې په مخکینی حکومت او نظام کې درلوده. له همدې کبله هیڅوک له طالبانو سره خوشاله نه دي او یوازې لشپږم ټولګي پورته خواندي بند او خوالې د وخت په تیریدو سره هم پونتون بند سو او هم د ښځو کاري فرصتونه ونه واخیستل سول. نو په دې توګه څومره چې د طالبانو واکمنۍ مخته ځي او وخت ور باندې تیریږي، او کومره د افغانانو خصوصي حقونه اخیستل کی.
طالبان حکومت د کانکور د ازمینی ملي ادارې رئیس عبدالباقی حقانی خبریالانو ته ویل چې د افغانستان په څلور دي چولایتونو او دغه هیواد بهر د 12 ټولګیو د فارغانو څخه به په 15 پړاوونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینه واخیستل شي. هغه ویل چې د لومړي پړاو ازموینې به د جوزا د میاشتې په 12 اپریل او درې ورځې به دوام وکړي.
دویم پړاو هغه د کابل ولایت او د 1403 ازموینه ده چې دا به د سپتمبر میاشتې په اول او دویمه نیټه باندې اخیستل شي. په دریم پړاو کې بدخشان ولایت چې په هغه کې 15 ولسوالۍ هم ګډون لري چې ازموینه په 1403 کې اخیستل شي، چونکې د بدخشان د ولسوالۍ ډېرې لري پرتې ولسوالۍ د مرکز نه، او نور لس ولایتونه به په دغه مرحله کې داخل وي. دریمه مرحله د دې امتحان به د سرطان په اووم او اتم تاریخ باندې. څلورمه مرحله د کانکور د ازموینې چې په دې کې وو ولایتونه شامل دي، او د دې وو ولایتونه نمونو ازموینه به د سرطان د میاشتې په 14 15 او 14 په دې درې ورځو کې اخیستې شي. پنځمه اخیرنۍ مرحله د کانکور د ازموینې چې دا به د سرطان میاشتې په 20 تاریخ باندې اخیستې شي په کابل کې.
د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د میدان وردګ، لوګر، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، پکتیکا، پکتیا، کونړ، زابل، بامیان، سمنګان، بادغیس، هرات، غور او نورستان ولایتونه د ازموینې په لومړي پړاو کې شامل دي. همداشان مولوی عبدالباقی حقانی ویل چې د کابل په ولایت کې د کانکور ازموینې په دویم پړاو کې شامل دي او هم د تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، اورزګان، بغلان، دایکنډي او بدخشان ولایتونو کې ازموینې به په دریم پړاو کې واخیستل شي. هغه ویل چې په څلورم پړاو کې به د ننګرهار، خوست، لغمان، کندهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ازموینې واخیستل شي او په وروستي پړاو کې به متفرقه ازموینه واخیستل شي چې له هیواد څخه بهر د زده کوونکو د ازموینې لپاره ځانګړې شوې ده. د ښاغلي حقانی د وینا پر اساس د 1403 لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره یو شمېر اړین تدابیر لکه چې د هیواد په کچه د کانکور پرمی توضیح کول، د هیواد بهر د فارغانو نوم لیکنه، د سیستمونو تخنیکي ارزونه او د نوي سرورونو او اړینو تجهیزاتو چمتو کول په پام کې نیول شوی دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ.
قدرمن اوریدونکو، د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC لخوا د جنگي جنایاتو د تورونو له امله د اسرایلو او حماس د مشرانو د نیول کېدو غوښتې د دواړو طرفونو قهر او غوسه راپارولې ده. هر لوري وایي له دې چې د غزې په جګړه کې په اخلاقي لحاظ یو شان بلل سوي خوښ نه دي. د بلخوا درو اروپایي هیوادونو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې غواړي فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني.
د جرمونو د نړیوالې محکمې د جګپوري څارنوال کریم خان د دوشنبه ورځ اعلان چې ویل هڅه کوي د حماس او اسرایلو د مشرانو د نیول کېدو امر صادر کړي، د دواړو طرفونو حماس او اسرایلو د سیاسي کړیو غبرګونو نه راپارولې دي. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو خپل اړوند تورونه وغندل.
Mr. Khan creates a twisted خغلی خان د اسرائیل د مشانو او د حماس د غړو ترمنز پیچلې او غلط اخلاقی ورتوالې رامنځته کړې دي. دا داسې دی لکه چې د سپتمبر 13 وروسته د ولسمشر جورج دبليو بوش او اسامه بن لادن او یا هم د دویم نړیوال جګړې پر مهال فرانکلین روزولټ او هټلر ترمنز په اخلاقی لحاظ ورتوالې رامنځته شي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC څارنوال د جنگي تګلارې په توګه د لوګي څخه د استفادې په ګډون نتانیاهو او د هیواد دفاع وزیر په جنگي جنایاتو او د بشریت پر ضد جرمونو تورن کړی دی. اسرائیل د ICC غړی نه دی او کده نیول کېدو احکام صادر شي نتانیاهو او ګالان په جل ډول تحقیقاتو سره نه مخ کیږي، خو دا کولی شي د وګړو د بهرنۍ سفرونو په فعالیت تاثیر وکړي. بلخوا فلسطینیان هم د برمته کېدو او تیری په ګډون د حماس په وړاندې د جرمونو د نړیوالې محکمې تورونه غندي. ICC د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هانیه او د دوو نظامی مشرانو په وړاندې تورونه مخته کړی دی.
حماس څنګه جنگي مجرم کېدی شي په داسې حال کې چې زموږ خاور نیول شوی؟ هغه څوک چې د خپل خاور دفاع کوي آیا هغه جنگي مجرمین کېدی شي؟
د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اقدام په داسې حال کې نیوکه کیږي چې درې اروپایي هیوادونو ناروی، آیرلند او اسپانیا ویلي چې د می پاتې وشتمه به فلسطینی دولت په رسمیت وپیژني. د دغو درې هیوادونو لومړی وزیرانو د چهارشنبه په ورځ وویل په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې د دوو دولتونو د حل لارې امکان له خطر سره مخ کړی دی.
دا د حل په یوازنۍ لار کې پانګونه ده چې کولی شي په منځني ختیځ کې داسې سول راولي. دا له نورو هیوادونو څخه هم یوه ټینګه غوښتنه ده چې زموږ په څیر اقدام وکړي.
د حماس ډلې چې اوس پر غزه واکمنه ده او یو شمیر برخې د اسرایلو لخوا نیول شوي او د فلسطین خپلواکې ادارې چې د اسرایلو لخوا د نیول شوي اردن سیند په لویدیځه غاړه واکمني لري له دې اعلان څخه هرکلی کړی دی.
تر اوسه اسرایلیان او امریکایان د دغو اقداماتو پر ضد دي، خو ټول نړۍ زموږ سره ده.
اسرایلو په غوسه خبرګون وکړ او د دریو اروپאי هیوادونو د سفیرانو د هزار کولو خبره وکړه. اسرائیل وی سفیرانو ته به پر اسرائیل او د حماس د اکتوبر د ومی د برید ویډیو غان ښکارا کړی.
په رسمي د فلسطین دولت د پیژندلو په اړه د څو اروپאי هیوادونو پریکړه تره غریته انعام دی. د اردن سیند په لوی دي زغاړه جودا او سامریا کې اتیا سلنه فلسطینیان د اکتوبر دومه د ناوړه ډلې ایزي وژنې ملاتړ کوي. موږ نوش کولای دي شرطه یو دولت ورکړو. دا به تره غر دولت وي. هغه به د اکتوبر دومه د ډلې ایزي وژنې د بیا تکرار هڅه وکړي او موږ به دا ونه زغمو.
د نړۍ کابو یو سلو څلوي هیوادونه فلسطینی دولت په رسمیت پیژني. ملګرو ملتونو د روانې میاشتې په پایل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې فلسطین ته د غړیتوب په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړه. خو متحده ایالاتونو چې د اسرائیل نږدې متحد دی تیره میاشت په امنیت شورا کې داسې اقدام ویټو کړ. واشنگټن وایي له داسې اقدام څخه یوازې د مستقیمو خبرو له لارې ملاتړ کوي.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو ساوري. د ایران د جمهور رئیس او بندنوی چارو وزیر مړینه د ایران او سیمې لپاره ته پایلې لري او د ایران نوی حکومت به د دغه هیواد د پخوانی جمهور رئیس تګلارې ته دوام ورکړي او کنه. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال د امریکا د ایران څېړنیز مرکز د یوې څېړونکي هیدر ویلیم نظر اوشتې دي.
I think that the consequences of his death are primarily for Iran.
زمانه نظر د امبینه پلمبي سر کې د ایران لپاره به عواقب لري. ایران اړوي چې د ټاکنو یو چټک دوران ته لاړ شي. دا معلومه نه ده چې له ټاکنو وروسته به څوک ورسمشر شي. زه فکر نه کوم چې یو نوی ایرانی ولسمشر دی د رئیس له تګلارو زیاته په خوړوي. دغه تګلارې یوازې د ولسمشر لخوا نه ټاکل کیږي بلکې په ټوله کې دغه تګلارې د رژیم لخوا ټاکل کیږي. له دې امله زه فکر نه کوم چې د سیمې د هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالاتو سره د ایران اړیکې تغیر ومومي. خو زه فکر کوم چې د اخوندی رژیم مشروعیت لا لواره د مخه ضعیف و. د دې عمله زه دا ناممکنه ګڼم چې ایرانیان دې داسې ولسمشر چې د رژیم ملاتړ لوړ او د خلکو پراخ ملاتړ ولري وټاکي.
رئیسی نه یوازې د ایران ولسمشر و بلکې د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای ته هم ډیر نږدې و. لږ یې روښانه کړی د نوموړي مړینې په کور دننه ایران کې د توندلارو او منځلارو عناصرو لپاره څه معنا لري.
د ایران ولسمشر تل دغه هیواد مذهبي مشر ته نږدې وي، آن که دوی یو له بل سره اختلافات هم ولري. زما له نظره رئیسی نه یوازې خامنه‌ای ته نږدې و بلکې نوموړی هم ورته افراطي افکار درلودل. له دغه امله زه دا منم چې دی خامنه‌ای ته نږدې و. زما له نظره دی به د یو ډیر بریالي ولسمشر په توګه په یاد ونه ساتل شي. مونږ ګورو چې د نوموړي د ولسمشرۍ پر مهال ایران د اقتصادي فشارونو سره مخ و او رژیم د نړیوالو د فشارونو سره مخ و. د نوموړي په واکمنۍ کې په دې اړه کوم پرمختګ ونه شو. د نوموړي په واکمنۍ کې د رژیم لخوا مهسا امینی ووژل شوه او پراخ لاریونونه وشول. خو زه دا فکر هم نه کوم چې د رئیسی مرګ په ایران یوې ګډوډۍ سره مخ کړي. زه دا فکر کوم چې دا امکان ډیر شته چې رئیسی دی د ایران مذهبي مشر ځای نیولی وای. زه همدارنګه فکر کوم چې د ولسمشر او د باندنیو چارو د وزیر مړینه به د ایرانیانو لپاره ستونزمنه وي چې نوي اشخاص ورته ومومي.
د رئیسی مړینه به د اسرائیل او حماس ترمنځ پر جګړې کوم اغیزه وکړي؟
زه فکر نه کوم چې د غمرینه به د اسرائیل او حماس ترمنځ پر جګړه کوم اغیزه وکړي. زه فکر نه کوم چې د ایران ولسمشر مړینه به د حماس او اسرائیل او په ټوله کې د ایران او اسرائیل پر اړیکه اغیزه وکړي. دا د ایران لپاره یو غیر یقیني حالت دی. له دې امله ایران به خطرونو ته غاړه کېږي. اسرائیل هم په غزه کې د یوې بریالۍ تګلارې په لټه کې دی. دوی به ښایي په همدغه موضوع او چې نور ورته څه را روان دي تمرکز وکړي. له دې امله زه فکر نه کوم چې اوسنی حالت دوی ته دا فرصت ورکوي چې یو اړخته د بل اړخ په مخالفت کې د لاس راوړنو هڅه وکړي.
د ایران د اساسي قانون مطابق نوې ولسمشر باید په 500 ورځو کې وټاکل شي. په ایران کې د واک د لیک څه ډول وړاندوی نه کوي. آیا فکر کوي چې ایران کې به نوې ولسمشر په اسانۍ سره وټاکل شي؟
That's right. So Ron has
50 days to دا سمره ایران اردیچه په 500 ورځو کې نوې ټاکنې تر سره کړي. زماله نظر آن ک دوی له دغه ورځو یو څه زیات وخت ارتیا هم بولري دوی به زیات وخت ونیسي. زه دا فکر کوم چې د ټاکنو د ژر تر سره کېدو لپاره به تحرکات پیل شي. پر وږي ډول په ایران کې ټاکنیز سیالي تر دوه ونه یو دوام کوي. بیا د نوماندانو شالیدونه قتل کیږي چې وګوري چې څوک غواړي چې ځان نوماند کړي او بیا دا چې رژیم چاته د نوماندۍ اجازه ورکړي. نو که دوی ژر لاس په کار شي مونږ به دوه نوماندان په سیالۍ کې وګورو. دا چې مونږ د ایران د اسلامي جمهوریت په معاصره تاریخ کې له دې ډول حالاتو سره نه یو مخ شوي، له دې امله زه فکر نه کوم چې مونږ باید په ټوله کې د منظمو خو د ناوخته ترسره کیدونکو ټاکنو د ترسره کیدو تمه وکړو.
د ایران ولسمشر او د بندرنیو چارو وزیر یې دواړه په سیمه ایزه ډیپلوماسۍ لکه د طالبانو، پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره په ډیپلوماسۍ کې ډیر فعال و. دغه چاره کې د کوم تغییر اټکل کوي؟
زمانه نظر دغه ساحه که ښایي مونږ تغییر وګورو. پاکستان ښایي د ایران د راتلونکي ولسمشر لپاره هغومره لومړیتوب چې رئیسي درلوده ونه لري. مونږ ښایي په دغه اړه یو څه تغییر وګورو. دا له دې سره اړیکه لري چې څوک به ولسمشر شي. ایران تر اوسه پورې دا نه ده تعین کړی چې د طالبانو سره څه ډول اړیکې لري. زمانه نظر دغه اړیکې په هغه اندازه چې د ایران لخوا ټاکل کیږي په هماغه اندازه د طالبانو لخوا هم ټاکل کیږي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
او په جنوب کې د ګوزان پر ضد د مبارزې مسؤلین وایي چې په پاکستان کې د ګوزان مثبت پیښې او محیطي وایروس پر افغانستان مستقیم تاثیر کړی دی او دوی خپل لورته د مخنیوي هڅې زیاتې کړې دي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي پر پورت کې ووري.
د ګوزړ پر ضد مبارزې مسولین وایي چې پاکستان له هم د ګوزړ ذاتی پیښې لري چې په افغانستان کې هم د میلیونونو ماشومانو روغتیا ته لوی ګواښ پیښوي. د نړیوالو بشري ادارو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څو میاشتو کې تر 1500 زیات ماشومان له خپل کورنۍ سره له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي چې زیاتره د پاکستان له هغو سیمو څخه دي چې ګوزړ پیښې لري. په جنوب کې د ګوزړ پر ضد همغې د مرکز مسولین وایي چې د چمن سپین بول ډاکټر مینس د پولیو مخنیوي ته زیاته پاملرنه کوي. د نومو وړي مرکز یو مسول ډاکټر جمال الدین پاکلا د سیوای
وخت نا وخت دواړو خواته کمپاینونه تر سره کیږي په منظم ډول پر سرحدي کرښه باندې پر دروازه د ویشو چمن پر دروازه باندې مشخص روزل سیوی چمن استالته د دغه خلکو د تاګ ورتک چلته مشمان هم دي زیورځي د کورونی سره حالت وکسنیږي.
پاکستان او افغانستان له هم د نړۍ پر مخ دوه هغه وادونه دي چې د ګوزړ ناروغي پکښ کې د میلیونونو ماشومان روغتي اغواشي. خو پاکستان د ګوزړ د زیاتو مثبت او موهيتي پیښو په لرلو سره د پولیو ناروغي د خپرېدو مرکزی سیمه پیژندل کیږي. په ختیځ کې تورخم او په جنوب کې چمن سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ دوه مهمې تجارتي لارې دي چې پرې د واکسین پروګرام هم تر پخوا پیاوړی شوی دی.
پاکستان کې متاسفانه پیښې ډېرې سوي دي یا ډېرې کیږي یا هم وسلته ورستاله دي ویروس د موجودیت مزګه د دې د خاصه خموش پر ویو چې مون باندې خبر مشخص اټمان لرو او هلته دغه د ویروس تر منډه ول لپاره ګډ هڅه کوي.
نړیوال روغتي سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ سازمان او ځینی نوري نړیوال ادارې په ګډه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو مبارزه کې مالی او تخنیکی مرسته کوي. د پولیو پر ضد مبارزه ګډ ټیم هم وایي چې په پاکستان کې د پولیو له مثبت پیښو څخه افغانستان هم اغیزمن دی او دوی د مخنیوي لپاره له دواړو دونه سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلي پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د نړیوال جنایي عدالت د نامونو تر پروګرام لاندې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هو کسانو ته تر 15 میلیونه ډالر پورې نامونه وړاندې کوي چې داسې معلومات وړاندې کړي چې په نتیجه کې د بشریت ضد جرمونو، نسل وژنې یا جنګي جرمونو په تور د پګوت شویو بهرنیو اتباعو د نیولو، انتقال او یا محکومیت لامل شي. د نړیوال جنایي عدالت د چارو لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې لوی سفیر بیتوان شاک په روسي مرکه کې وویل د نړیوال جنایي عدالت د نامونو پروګرام د خپل تاسیس رئیس ډیر بریالی دی. هغه وایي موږ شاوخوا 8 میلیونه ډالر انعامونه ټاکلي او د نړیوالو محکمو په 15 کیسو کې مرسته کړې ده. سفیر وان شاک څرګنده کړ چې دا پروګرام تقریبا د هر هغه شا پر مخ خلاص دی چې د دا ډول مطلوب اشخاصو په اړه معلومات لري. یوازینی محدودیتونه دا دی هغه څوک چې د قانون پلي کولو په چارو کې بوخت وي او یا هم په رسمي دولتي ظرفیت کې کار کوي د جایزې ترلاسه کولو وړ نه دي. خو شخصي کسان، حتی کورنۍ یا ملګري یا د تښتیدلي کس پیژندون کوي، دوی ټول د انعام د ترلاسه کولو وړ دي. سفیر وانشاک وویل د نښه ورکوونکو یعنې د معلوماتو ورکوونکو خوندیتوب او محرمیت د متحده ایالاتو لپاره خورا مهم دی. لومړی او تر ټولو مهم موږ هیڅکله د دوی هویت په عامه توګه نه بربندو. یوازې هغه په خپل او زموږ د پروګرام افسران به د هغه شخص د هویت څخه خبر وي چې معلومات وړاندې کوي او بیا یو له هغو فکټورونو څخه چې موږ یې په نام کې په پام کې نیسو هغه د پیسو مقدار دی چې دا اړینه ده چې دا ترلاسه شي چې معلومات ورکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي که لازم وي چې خوندي اوسي. سفیر وانشا کویل د تښتیدل مجرم په اړه ټول معلومات به ارزول شي او بلپل به وکارول شي چې عامل کس توقیف کړای شي. که بل اخره دا معلومات د یو فرد په پیژندلو او موندلو د هغه کس په نیولو یا د هغه کس په محکومولو کې مرسته وکړي، نو بیا به موږ د بهرنیو چارو وزیر ته سپارښتنه وکړو چې هغه کس ته انعام ورکړي چې دا معلومات یې ورکړي دي. که تاسو د یو تښتیدلي یعنی مجرم په اړه معلومات لرئ، نو مهرباني وکړئ د واتس اپ یا ایمیل په ذریعه او یا هم د نړیوال جنایي عدالت د نامونو د پروګرام په پته خبر ورکړئ. تاسو کولی شئ دغه نمرې ته زنګ ووهئ او چارواکي پرې خبر کړئ. د ټلیفون شمیره ده 1-202-915-5400. تاسو کولی شئ چې د ایس ایم ایس په واسطه متنی پیغام د بریلارې اړیکه ونیسي. زمونږ د برېښنا لیک پته ده gcjrp@state.gov، یا هم تاسو کولی شئ چې د امریکا نږدې سفارت یا د متحده ایالاتو دولتي مقام ته هم معلومات او خبر ورکړئ. نخه یعنی معلومات خای چې ستر وسی. که تاسو یو څه پوهیږئ، مهمه نه ده چې څومره کوچنی وي. مهرباني وکړئ د نړیوال جنایي عدالت د نامونو پروګرام سره اړیکه ونیسئ. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریه څرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.